سلامونه وخت په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کو د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې طالب چارواکي او ځای خلک تاییدوي چې د تیر شپې د غره خوېدو په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حقبین رسنیو ته ویلي چې تر اوسه له خاورو لاندې د شپږو کسانو جسدونه راایستلي. هغه زیاته کړې د پاتې نورو مړیو د راایستلو لپاره د ژغورنې ډلې په کار لګیا دي. د نورګرام ولسوالۍ د طالبانو مرستیال ګوهر رحمان هم په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ل څلورو تر شپږ کورونه په بشپړ توګه په دې پیښه کې ویجاړ شوي دي. د ځمکې ښویېدنه له سختو بارانو وروسته رامنځته شوې او ویره ده چې خلکو ته به د مالي او ځاني زیانو کچه لا پسې لوړه شي. نن د قطر پلازمینې دوها کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په کوربتوب د رابلل شوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده د ملګرو ملتونو سرمنشي مازیګر مهال د دې غونډې په اړه یو خبري کانفرانس ولري. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دا غونډه پرون پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو په خبره په دې غونډه کې له افغانستان سره د زیاتیدونکي او منسجم تعامل په اړه باندې خبرې کیږي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ. د سالنګ لوی لار له تیر شپې راهیسې د سختې واورې له امله د ترافیکو په مخ تړل شوي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت سیمه ییز چارواکي وایي له پرون راهیسې د واورې ورښت دغه لار د باروړونکو موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. د سالنګ لارې د خلاصولو هڅې روانې دي. د سالنګ د لوی لارې د پرانیستو د وخت په اړه چارواکو لا څه نه دي ویلي، خو د سالنګو دواړو غاړو ته د مسافرو او باروړونکو موټرو کتارونه جوړ او خلک له ستونزو سره مخ دي. اروپایي چارواکي وایي د ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف او سرسخت منتقد الکسی ناوالنی میرمن ده نن په بروسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. و څلوېښت کلن ناوالنی په بند کې د څه باندې دریو کلونو له تیرولو وروسته تیره جمعه په زندان کې مړ شو. د هغه مړینې د نړۍ د رهبرانو او د هغه د پلویانو غوسه پارولې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو په شورا کې د یولیا ناوالنایا هرکلی کوي. بوریل په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې پرون لیکلي د اروپایي ټولنې وزیران په روسیا کې د خپلواکو مبارزه کوونکو د ملاتړ لپاره یو قوي پیغام ورکړي. د بشري حقوقو ډلو ویلي د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې تر 400 زیات کسان چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره ټول شوي وو نیول شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام شاوخوا شپږ بجې له سریلانکا سره له دویمه شل اوریزه لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلو ده. د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپونکي رحمان الله ګربز په یو ویډیوي پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی ویلي د تیرو ماتو په خاطر لوبغاړي خواشینی دي، خو دی وایي هڅه کوي لوبې وګټي.
سخت حالات کې یو ټول لوبغاړي خو انشاءالله زموږ کوشش او هدف بمداغې چې د دې حالاتو نه څنګه ځان رجیږو. زموږ کوشش سل په صدام ده چې په راتلونکي دوه لوبو کې دغه غلطیانې کومې چې موږ تکرار کړې او دا بیا تکرار نه کوو، دا میچونه او دا سیریز په خپل نوم کړو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د ورپېښو ژوبلتیاو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شل اوریزه لوبه چهارشنبه د دوو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په کوربتوب باندې د غونډې دویمه وروسته ورځ ده. دا چې نن به څه پیښیږي د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
مننه. د نن ورځې دوه غونډې دي چې دواړه د بندو دروازو تر شا کېږي، اما د غونډې له منځه ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ ګډون کوونکي دریو اساسي پوښتنو ته د ځواب موندلو په هڅه کې دي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د نړیوالو اندېښنو ته څه ډول ځواب پیدا شي. دویمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو سره د تعامل لپاره څه باید وشي. او درېیمه او اساسي پوښتنه د افغانستان د راتلونکي لپاره سیاسي نقشه ده یا د سیاسي تګلارې نقشه ده چې ټول ګډون کوونکي هیوادونه د دغه دریو پوښتنو د ځوابونو د حل لارې په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان په وخت باندې 2 بجې د دغې د نن ورځې د غونډې اجنډا یا کوم بحث شوي مسایل چې د هغه رسنیو سره شریکوي داسې معلومات هم خپاره شوي، لکه څنګه چې وړاندې ملګرو ملتونو ویان ویلي وو سټیفن دوجاریک چې شاید په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره یو نوی استازی وټاکل شي. خو اوس معلومات داري چې په دغه غونډه کې به په دې باندې توافق وشي او ولشي، البته دغه استازی به دا ضرور وټاکل شي. فبروري په 28مه نیټه یو بل غونډه په ملګرو ملتونو سازمان کې دایریږي چې احتمالا هلته بیا په دې باندې توافق وشي. د افغانستان لخوا د افغانستان په اساسوالي باندې چې کوم 15 کسان چې تازه ویل کېږي یو بل غړی هم له افغانستان دوه تر رسیدل دي، د دوی سره هم ناس سینن په جوړیال دوه چې په جوړیال کې پاجونډا او کشتاو د افغانستان د خوځو حقونه د خوځو د دنجونو مسائل او کار تر پای بشري حقونه د رسنۍ او سنسور نور مهم مسائل دي چې د دوی سره بیا په څنګه ډول د نړیوال او د دوی ترمنځ د بحث د اجنډا موضوعات.
ډیره مننه کوم. د دوه د نننی کانفرنس په ارتباط مو ورستی مسائل واوریدل. البته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې غونډې کوربه دی چې د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي پکې د افغانستان په اړه باندې غونډه کوي. هدف یې له افغانستان سره د زیاتیدونکو تعامل په ارتباط باندې دا او دا چې څنګه نړیواله ټولنه په منسجم او همغږي ډول باندې له افغانستان سره تعامل زیاتولی شي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي یا ګردې د انسان د روختیا لپاره اړین دي او په بدن کې مهمه دندې پر غاړه لري. پښتورګي له بدن څخه زهري مواد خارجوي، وینه فلټروي، منرالونه جذبوي او اسیدونه لمنځوي. که د پښتورګو ساتنې ته پام ونه شي فعالیت کمزوري کیږي او انسان د روغتیايي ستونزو سره مخامخوي. پښتنې دا دي چې پښتورګو کې ولې تیګه رامنځته کیږي، د پښتورګو د تیګې او نورو ناروغیو درملنه څنګه کیږي، او په افغانستان کې د دې درملنې امکانات څومره دي، څه وکړو چې پښتورګي مو روغ پاتې شي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې موضوع له دوه درنو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي په کابل کې د یورولوژي متخصص ډاکټر نعیم جان محمد، او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون په خوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج. دواړو ملمنو ته خراغلاست ویم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ په پروګرام کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. که تاسو چیرته د نړیوالو اړیکو ته د اړیکو واس نه لرئ، یوازې مختلان زنګ وهي یا مسکال وکړئ. زمونکه تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه وکړي چې برتل تاسو سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون د غشمیری دی 00422112 5401. بل شمیره ده 00422112 5401. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او خپل برخرا سره واخلې. ورزو یو ډاکټر صاحب د خغلی مارج استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي فایل لدینه وکړي چې پښتورګي یا ګردې چورته په دری کې وایي دا د انسان په وجود کې څو عمده رول لوبوي، او لڅو وخت نه دغه عضو د وجود له ستونزو سره یا له ناروغۍ سره مخامخ کیدای شي.
زه خپل تاسو ته لومړی او تاسو همکارانو ته همدارنګه ګرانو هیوادوالو ته او ټول دوستانو سره مبین خپل تلویزیون کې یا د مغربي او ته خپل سلام وړاندې کوم، او د زړه کومه خوشاله یم چې ورسره ډیر ځنډه بیا له هیوادوالو سره مخامخ یم. پښتورګي لیک یا بټوټي ستاسو ورته ویلې که څنګه تاسو ویلې یو ډېر مهم ارګان په وجود کې د ټول سیستم ته په طبي اصطلاح کې بولي سیستم وایي، یا د ادرار د تولید سیستم ورته وایي، یا د غدې تنظیم سیستم ورته وایي. خپل بډوډي مشخصه توګه د بولي سیستم یو برخه ده. بل برخه ته چې ټیوبونه دي هغه ته اهلیل وایي، یا په انګلیسي کې یوریتر ورته وایي، او په بل برخه یې مثانه ده چې دغه ټیوبونه بډوډي له مثانې سره وصلوي. بیا هم ځینې ټیوبونه دي چې هغه مثانه په اصطلاح سره یو ټیوب ده چې مثانه له خارجي موی سره وصلوي، سره ته هم یو تر ورته وایي په لاتین کې. نو په حقیقت کې دغه بولي سیستم له دغه ارګانونو یا دغه برخو نه جوړ شوی ده. بډوډي عموماً په ټولو انسانانو کې دوه دي، کېدای شي کله کله یو بډوډی اوسي هم آرام، کېدای شي پس ولادت نه یا تولد نه ځینې ماشومان یا ځینې انسانان کېدای شي یو بډوډی ولري، خو معمولا دوه بډوډي. بډوډي د ټټر په لاندنۍ برخه کې، یا د بطن یا د نس په پورتنۍ برخه کې، البته دواړو خواوو کې قرار لري. معمولا وزن په یو کاهل کې په غټ سړي کې وزن تقریبا 100 ګرامه یا 120 ګرامه په اندازه شاوخوا کې رسیږي. عمده وظیفه او اساسي وظیفه لکه تاسو د وخت په لنډیز کې وویلې په سریزه کې مو وویلې څو عمده وظیفې لري. اساسي وظیفه د اضافي او مضره موادو دغه فلترول دي، تصفیه کول دي. بډوري په خط کې د یو فلتر وظیفه لري او بل وظیفه یې دا ده چې اضافي درمل چې په وجود کې موږ کله چې درمل اخلو دا هم تصفیه کوي له وجوده یې باسي. اضافي له دې نه د وجود په
بله ډاکټر صاحب تاسو لږ زرا خپل ځای بدل را بدل کې ګرچې مشکل به فکر کوم انټرنیټي اړیکه اوس کمزور شول کور مو ودان سلامات اوسې وروسته به بیرته تاسو تر وګرځو ورزو له کابل نه د یورولوژي متخصص ډاکټر صاحب نعیم جان مومن هم سټډیو سره وصل شوی لنی کمرغه مومن صاحب ستړي مشي په افغانستان کې ک د ګردې یا د پښتور ګناروغي تراشو پیکي نظر نور هوادونو ته ډیر دي څل عملونه دي چې په افغانستان کې خصوصا په لوی ښارونو کې په پلازمینه کابل کې د پښتور ګناروغان ډیر دي.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لیدونکو ته امید چې ټول بخیر استئ. په افغانستان په نړۍ کې په هغه لیکه کې موقعیت لري چې دلته عموما د نورو ملکونو په لحاظ ګرمي ډیره ده، نو ځینې ځینې ځمن ګرم دي لکه جلال آباد جنوبي سي، نو دا د دې د وجنه بیا دلته د زمونږ وجود کې چې کله ګرمي زیاته وي د وجود نه خلزي خلچې دي، د وجود کې د اوبو کمی پیدا کیږي او د اوبو د کمی د وجنه بیا دا غو امکان لري چې په ګوته کې څه پیدا شي. او بل د عامو خلکو اویر نسم نشته دي چې د کوم شینو نه تیږي جوړیږي، نو خوراکم یو لامل دی چې هغه شي نه چې باید کوم خلک د امکان لري چې تیږي زیاتې جوړی کی هغه ته پرېز او قدر شي هغه نه هم خلکو عامه په هغه نشته دي. نو زما په فکر باندې دا دوی غټ لامل دي، نور واړه واړه نور شته خو په دا دوم خلکو ته معلوم شي، نو دا به ډیره غټ خبره وي چې خلک به خبر کړي.
بله اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع چې د پښتورګو ناروغي دي لخپلو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړي، ډاکټر صاحبان به تاسو پوښتنه ځوابوي. ډاکټر صاحب مومن زل تاسو سره پاتې کیږم دغه اولنی اغیز باندې چې محیطي اغیز دی، تاسو ویل چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده، د دې ترڅنګ فکر کوم د ځمکې لاندې اوبه هم لکه څنګه چې لازمه ده په لویو ښارونو کې هغه سپاک نه دي، او په دغه شپو ورځو کې په دغه میاشتو کې په افغانستان کې د وچکالۍ شکایتونه هم زیات شوي دي. پاکي اوبه څومره د ګردو له ساتلو سره مرسته کوي یا د پښتورګو له ساتلو سره مرسته کوي، او هغه کسان چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د هغوی پښتورګي څومره زیانمنیدونکي یا زیانکار کېدلی شي؟
مکنن چې پاتو کو د هر انسان غو بنیادی حق دی، او په افغانستان کې خدا نه بلکې په دزمن په دنيزې منطقه او ریجن کې هم د مشکلات شته دي. او دا یو غټ د ګردو د مشکلاتو غټ لامل نه دی، ځکه چې کوم چوبه چې مفتو هغه زمنګ ول مې دی ته زی مې نه پس هغه بیا جذب کیږي، هغه بیا ول جګر هغه ډیټاکسیفای کوي، یعنی هغه بیرته هغه کوم میکروب یا کوم مواد دی هغه لري کوي داري ګردو ته نه ځي. کله چې دا د جګر نه پاس شي بیا ضرورت لاړ شي بیا ګردو ته ځي، خو د دې باوجود په اوبو کې هغه څه مواد دلته دي لکه کلسیم زیاتوالی شي، ځینې ځایونو کې داسې نور شي نه چې هغه هم اغیز کولای شي، خو دلته موږ مشخصه د ګردو په ټولو شیانو خبرې نه کوو. موږ تاسو اول پوښتنه دا وایي چې د ګردو د تیګو څه مشکل دی. ګردو تیګه کې صافي اوبو ته ضرورت خوشته، خدای هغه عمومي لامل نه دی، بلکې دلته زما په فکر باندې دا چې زمونږ هوا ګرمه ده او اقلیمي بدلون سره د هوا نورم ګرمیږي، او پاینده کې به دا نورم دا مشکلات زمونږ په تنکي د ګردو د تیګو ناروغي به خاص کر پاینده کولو کې موږ ته مشکل جوړي، او دا به زیاتېږي کمښت څو امکان د سینه کاری ته څو پرې چې په پاس لیول باندې د حکومت لیول باندې او بیا هم په هغه وشي او پالیسی جوړ شي یو پراپر دته.
بله کور ودان خغل ډاکټر سي مومن بیرته تاسو ته راګرځو. اوریدونکو تاسو یادونه کوم چې د پښتورګو یا هم ګردو په ناروغي او دا چې د پښتورګو تیګه والی رامنځته کیږي په دې ارتباط باندې خبرې کوو. دوه ډاکټر صاحبان را سره میلمانه دي په کابل کې د یورولوژي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج دواړه میلمانه را سره دي. تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبري وکړو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې او د پښتورګو د ناروغیو په اړه باندې کومه پوښتنه لري. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
نودین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان ستړي مشي مهرباني.
خوشاله وسې ګالبه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. واقعت خو نودین صاحب تاسو کې برنامه جوړوي تاسو ډیره مننه کوم. نو دا موږ تاسو کې پکرو کوم نودین صاحب ار لاس نه پر جوړوونه پر دا تقریبا وګره شپ دا بډوري کیه تیږي په طریقې کې تیږي نه دا باندې پروګرام جوړ شي دا زیاتره خلک دا تاریخ کوم کیږي لري د شورقام د عضلات پیدا کوي لکه میکروب یا مسات شګونه نو دا معمولا موږ وګورو افغانستان کې دا وګ خراب دي موږ تاسو یا د لوډي څخه مختلف دا موږ شین چای دین استفاده کوي دغه کې د رقم څه دا رنگ دی یو رقم نیمه غونې شین یو هغه موږ دې چا به تر وګورو تیر او خیر سره یو د ماتوی له څل کې دا تاسو دغه ما نو تقریبا دا یو تر جوړ کې دا د چی په حساب باندې نه پیګل شي کوم نور او ملي یو بده موږ تاسو مکروبي دي یا وګم د شه نه دي غیر شه دي نو دا هو وخت ما مخکې ویل چې په لاس نه پره کې به ونه پره تقریبا په دا ګردو کې به تیږي په ډوډو کې په خبر کوګه نو دا یو مشکل ها مشکل د افغانستان کې نو بدبختي دا چې خپل مې څو کلمې مخکې هم دې څو تقریبا اعتبار کولو نه ما وکړه دا وکړه تقریبا ما ډیر د وګانی وکړه اخر بل اخر د وګړو زو ځان ویره د مشفر را خسته کوم دا د دې دوي ماته کوم مشکلات پیدا نه کی خو بیا خوشبختی دغه چې وسه دا د ما مسانی کې د شه رقم مو کړو کو بیا خوشبختی دا وسه د وجود بیا د توام نه 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 یو رقم دوا نو دغه استفاده وکړه بیا مو کړو خارجو نو بیا د خصو چې اتمان زمیا نه راځي چې پیند کړه کی د دې تک سوې ما
محمد نبی ورو روز مشخصه پښتنه له ډاکټر سبانو نه څه دا یو نظر دی دا ورکه چې د شین شای څخل څومره مثلا د ګوردې د تیګي لامل کېږي بل کوم مشخصه پښتنه لري
پښتنه په ټول کې دا غوډي صاحب چې موږ باید ځان ساتل لپاره یا روغتیا ساتل لپاره موږ سره غوښنی وکړو یعنی وګو دا نور یې جوش کړی وګو خو تقریبا دا نور باید شانې عوامل کېږي لکه باید دا ګول او دا شان موږ چې خورم دغه کوم نه زیاتره مشکلات پیدا کړي دا د نظر محترمه
bale کور ودان ډېر مننه سلامات اوسې محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و دلته په فیسبوک کې هم غن او ریډونکو لزګون او ریډونکو خپل پښتني او نظرونه راته پریخي دي په پښتو فیسبوک پاڼه باندې نن سهار موږ د موضوع ولیکل چې د بحث وړ موضوع ده نو ډیر او ریډونکو دلته پښتني او نظرونه لیکلي دا معنی چې دغه د پښتور ګوستون ز په افغانستان کې نظر نورو ناروغیو ته یو څه عام ده. ډاکټر صاحب مومند راځي د پښتنه به تاسو راځي کو د محمد نبی ورور تاسو جواب کوي بیا به بیرته ډاکټر صاحب مارج سره بحث ته ادامه ورکو. محمد نبی ورور ویل چې د شین چای سمګ څو د دې لامل څه دی او زمون کې یو بل پښتنه هم درلوده چې وای د تاریخي تیګه د بډوډي یا هم د پښتور ګلتیګو سره څه تفاوت لري.
مننه ډیر دا ورور ته دا وایم چې شین چای په خپل باندې کدی کې دا رنگ دوی کوم خبرو کړ چې دې کې رنگ وي نو کدی ارتفیشل رنگ ورکړی وي نو هغه ډیر نقصان دی ځکه چې هغه په خامه خاطو زمونږ وجود ته کوم شی هم داخلي دي زمونږ د وجود نه بیا د جګر په واسطه باندې په ډک جوړ شي کیږي او یا په ګورده د فلټر کې په تش جوړ شي کیږي نو که رنگ څوک دا کې دا د جګر مشکلات پیدا کولای شي د ګوردې مشکل پیدا کولای شي دا سره د رنگ خبره ده ته یو مصنوعي رنگ ورکړ شي نو را چې په خپل باندې چې سره مونږه وبو مخلو او هغه وبو پخیم شي تفهم شي نو هغه د ګردې د تیګې په مخنیوي کې ګټه کوي او په د جوړېدو لامل نه ګرځي او دوی خبردار ده چې په شین چې کې داسې شی نه دی چې هغه زمونږ په وجود کې د انټي اکسیډنټ وای هغه زمونږ په وجود کې نور د ناروغیانو هم مخنیوي کوي نو چې شین چې په خپل خشره مونږه مایات مر سره خپل او به هم پاتې وي خو چې رنگ پکې نه وي او که رنگ پکې وي نو هغه به نقصان ورته انسان ته او دویمه پښتنه د دې ورور چې وای چې د تاریخ تیګي او د بډوډي تیګي دا بالکل تفاوت کوي د تاریخ تیګي چې دی هغه د 90% د کلسترول نه جوړیږي او د ګردي تیګي تقریبا 90% د کلسیم نه جوړیږي او دا د دې وجوهات هم بدل دي نو وجوهات هم موږ خبر نه کوو خو غټ تفاوت دی چې هغه کلسترول نه جوړیږي او دا دغه نه جوړیږي.
او کور ودان ډاکټر سیمومن سلامات اوسې امارت سه محترم بیرته تاسو ته راګرځو دغه تاسو د ماشومان په برخه کې تخصص لري او سارو کار مترډیره لمشمانو سره ده لکم سن دغه د پښتورګو ناروغي یا د پښتورګو په مانس کې د تیګ جوړیدل پیلېږي. آیا دا سی ویلی چې په ماشومانو کې هم پښتورګي یا هم ګرده یا بډوډي لستونزو سره مخامخ کیږي؟ آیا په ماشومانو کې هم د تیګ د جوړیدو امکانات شته په پښتورګو کې، او کنه یوازې لویان لدې ستونزو سره مخامخ کیږي ډیر؟
پښتورګي تیګه معمولا یو عام ناروغي ده په ماشومانو کې، هم پکې دایسي ځکه ماشومان له زیږون وروسته حتی له زیږون مخکې دوی بډوډي فعالیت کوي، کار کوي، وظیفه اجرا کوي. نو کله چې ماشوم زیږیږي بډوډي کار کوي. اوس دا په دې پورې اړه لري معمولا یو خبره باید یاده کړم په اسبابو کې بډوډي یا پښتورګي د تیګې اسبابونه کېدای شي د بولي سیستم سوی تشکلات هم وي. بعضې ماشومان چې د پښتورګي سوی تشکلات لري په هغو کې کېدای شي مخکې له مخکې حتی تولد نه مخکې هم بډوډي تیګه ولري، او یا کېدای شي وروسته له هغه نه بډوډي کې تیګه پیدا شي. په عام صورت سره په هرو لسو کسانو کې یو لس یو تن معمولا د پښتورګي په تیګه باندې ناروغي باندې اخته کېږي یا د پښتورګي تیګه لري، په لسو کې یو کس.
او ډاکټر صاحب، دغه د پښتورګو د ناروغیو یا هم په پښتورګو کې د تیګې د موجودیت اساسي نښې نښانې څه شی دي؟ انسان کومې نښې نښانې وګوري په ځان باندې باید شک پیدا کړي چې ممکن په پښتورګو کې ستونزه وي؟ هغه اساسي نښې نښانې څه شی دي چې د پښتورګو د ستونزو یادونه کوي، یا هم په پښتورګو کې د تیګې د موجودیت یادونه کولی شي؟
د محمد نبی ورور او د ډاکټر صاحب خبرو دوام دی کوم هغه دا سي خپل اوب لګ دی کم حالت کې د بډوري د تیګي سبب کیږي، مګر د اوبو نڅکل د بډوري د تیګي سبب کیږي. خراب اوب هغه اوب دي چې زیات کلسیم ولري، فاسفور ولري، او سوډیم ولري، کلسیم ولري، پوتاشیم ولري. البته په کوبه خنه سره بیا سوډیم نه وایم، کلسیم وایم، او فاسفیټ وایم ورته، او پوتاشیم. که چیرته دغه درې مواد په بعضې مدني موادو اوبو کې زیاتې، نو دا د اوبو د
پښتورګي دغه کیمیاوي مواد خو دا زموږ تاسې عام کلیوال دوستان شاید ونه پیژني، ځکه دا کیمیاوي نمونه دي. هغه اوبه چې په کلیو کې موجودې وي له څای راباسي، دا خلک څنګه تفکیک وکړي چې دغه مواد به پکې وي که به پکې نه وي؟ یعنی د تفکیک څنګه کېدلی چې عامو خلکو ته؟
البته عامو خلکو ته خو دا ډېره سخته خبره ده چې د دې هغوی تشخیص تفکیک کړي. خو حکومتونه کولی سي یا د عام روغتیا وزارتونه کولی سي په د اوبو هغه اندازه معلومه کړي چې اوبو کې د کلسیم، فاسفیټ او پوتاشیم اندازه معلومه کړي. خو زه د هېواد د کار د اسانتیا لپاره هېوادوالو ته یوه خبره کوم، باید دوی ډېرې اوبه وڅښي. لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل په ګرمو ژویو کې خوله کوي، چون د انسان ضرورت لري. زموږ تاسې اساسي پرابلم زموږ په ټولنه کې دا ده چې موږ د اوبو څښلو ته کم فکر کوو، کم ارزښت ورکوو. دغه باید دغه ارزښت باید زیات شي. اوبه باید دوامداره وڅښي. په تېره بیا هغه څوک چې شاخه کارونه کوي، او هغه څوک چې تودو سیمو کې اوسېږي، او هغه کسان چې ناروغ دي، هغوی باید په ضروري شکل صورت په ضروري توګه زیات مایعات وڅښي، زیاتې اوبه باید وڅښي، د ورځې زیاتې مایعات وڅښي. په دې معنی چې یو ښځه په اوسط یا په اوسط شکل باندې دوه نه تر دوه نیم لیتره پورې، او یو نارینه باید تر درې لیتره او یا تر درې نیم لیتره پورې اوبه وڅښي. په تېره بیا ماشومان په ښوونځیو کې دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده. د اوبو څښل د تیګې یا نه څښل د تیګې په تشکل باندې ډېر تاثیر کوي. یو بله خبره هم چې په اوبو پورې تړلې ده او هغه د تیګې سبب کیږي، هغه دا ده چې که چېرته موږ د خپل ادرار ډېر وخت لپاره وساتو او رفع حاجت ته لاړ نه شو، دا هم د دې سبب کیږي چې تیګه شاید تشکل وکړي. زموږ په بل هېواد کې بل مشکل دا ده چې موږ تشنابونه نه لرو. که سړی بازار ته ځي، ښار ته ځي، هغه ته ځي، نو مکتبو په دفترو کې خو یو چاره شته تشنابونه شته، خو په ښار کې په نورو جایو کې تشنابونه نشته. خلک مجبور کېږي زیات وخت لپاره د ادرار وساتي. د دغه ادرار ساتل هم د تیګې د تشکل سبب کیږي. اوس راز مې تاسې د پوښتنې په جواب کې البته راز ولایم چې د څو سړی پوسی د پښتورګي د تیګې اول او اساسي عامل په سلا سره علامه درد ده. درد دواړو د نس په دواړو شاو، البته په دوو خواوو کې. زیاتره د شا په برخه کې د ټټر په ختنې برخه کې او د ملاس په پورتنې برخه کې د دوو خواته دغه ته درد موجود دی. دا درد معمولا کله چې سړی کار کوي، شاخه کار کوي یا درون کار کوي یا منډه وهي یا کوم بل اضافي فزیکي کار کوي، نو په هغه صورت کې دا درد د دغه فزیکي کار په واسطه باندې تنبیه کیږي او د دې درد شدت بین حد زیات دا شدید دردی. البته په ابتدا کې کمی خو په مکه ور شروع سره پایل سره بیا زیاتیږي، وار په وار زیاتیږي. دا بل علامه ده او بل علامه ده چې درد زی او راځي. که چیرته دغه سي دردونه څوک احساس کوي په خپل البته بډوډو کې د بډوډو په ساحه کې د دوړو تشي ورته وایي موږ تاسې په پښتو کې د نس پورتنۍ برخه کې د شاخوا ته، نو دغه دردونه اولین علامه ده. پرته له دې نه خوله هم بله علامه ده، دا روغان خوله کوي او ضربتوالی ورسره لري، کله کله کانګې کوي، دا هم بله علامه ده. او کیدای شي که چیرته میکروب هم ورسره اضافه شي، چې اکثرا د پښتورګي تیږې سره میکروب هم معمولا میکروب ته زمینه مساعدېږي چې هلته جای ونیسي او تکثر وکړي، نو په هغه صورت کې تب هم ورسره اضافه تب هم ورسره معمولا موجود وي او سره د تب نور د میکروبونو رالایم هم ورسره لري، لکه ضعیفي بیشتیایی دا هم ورسره پیدا کیږي. اساسي خبرې
بله کور ودان. ډاکټر صاحب مارج، تاسو دلته په اروپا کې هم د کار تجربه لري، په کابل کې مو هم د برخې کې کار کړی، څه تفاوت دی د افغانستان او د اروپایي یا نورو پرمختللو هیوادونو ترمنځ؟ آیا ویلی سو چې په دریمه درجه هیوادونو کې دغه ناروغي زیاته ده، د پښتورګو درد یا د پښتورګو تیګه، او کنه پرمختللي هیوادونه یا اروپایي هیوادونه هم د پښتورګو په برخه کې ناروغان ډیر لري؟
البته دوه خبرې لته جدا کوسر، یو د پښتورګي ناروغي دي او یو د پښتورګي تیګه ده. چې ته به زما مشخص راسم د پښتورګي پتیګه باندې، نو مطلق انځبل اسم زمو په هیواد کې دوه عام د پښتورګي تیګه او عام د پښتورګي ناروغي زیات دي. دلایل ډیر متفاوت دي. یو له دلایلونو څخه هغه ده په افغانستان کې موږ تاسو زیات د دې سبب کیږي چې موږ د پښتورګي په ناروغي یو تیګو باندې اختصاصو د خپل سر درملو خوړل دي، لکه زیات هیوادوال اسپرین خوري چې دغه د تیګې یا د پښتورګي د درد او د دې ناروغي یو سبب کېدای شي، یا متکرر انټي بیوټیکونه خوري، دا یې بل دلیل کېدای شي د دې فیصله سره د تیګې لپاره یا د پښتورګي لپاره د پښتورګي ناروغي لپاره زمینه مساعده کی. اضافه له دې نه په افغانستان کې دغه د هضمي جهاز انتانات زیات دي، دا د اسهال سبب کیږي، او کله چې اسهال په انسان کې پیدا شي نو دا د دې سبب کیږي چې هغه د وجود مایعات کم شي، دا په خپل د پښتورګي ناروغي او د پښتورګي تیږې ته زمینه مساعده وي. برسېره پر دې یو تعداد ناروغي دي چې موږ په هیواد کې موږ او تر اوسه پورې دغو د تشخیص لپاره خاص لابراتوارونه نه لرو، هغه په طبي اصطلاح ته اوتو ایمون وایي، موږ ورته په عامه لهجه باندې یا په عامه ژبه باندې د مافتي سیستم بعضې ناروغۍ دي چې موږ په هیواد کې یا نه تشخیص کیږي یا وروسته تشخیص کیږي، دا یې هم د دې لپاره زمینه مساعدېږي چې هغه البته د تیږې عامل شي او بیا ناروغي پیدا کیږي. په لنډه کې د ما په خپل شخصي تجربه باندې زموږ په هیواد کې د بولیلدار ناروغي به حد زیاتې وي، او دلته زه ګورم نو دلته کمی دي، په روزمره پریکټس کې دلته کار کوم دا ناروغي زه کمی وینم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، د ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو اوري. مهرباني کوم ځان مو اړیکه نیولې او پوښتنه مو مشخصه مطرح کړئ.
اسماعیل مار لوګر له څخه پوښتنه ده، لرله چې دلته یو نورګي مسله لري ګردو، هغه ګردو کې ورکن تکسانی پیدا کیږي دی وګ دانی، هغه د علاج نه لري، دغه مرزادي ډاکټر څنګه پوښتنه ده؟ دا که دغه دی د سیامه ناروغي د څنګه ناروغي ده.
ښه اسماعیل ور تاسو لیکه کې پات سي زله ډاکټر صاحب مومن نه هله کوم چې تاسو سره خبري وکي ممکن ډاکټر صاحب نور پښتنه هم ولري. ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکي اسماعیل ور ویل چې رقم او بو ته ورته داني دي په پښتورګو کې پیدا کیږي وای چې دغه مریضي په دې ورسوي کې ډیره شوی هم د تاسو د رقم ناروغان لري او اسماعیل ور ته سوای.
بله رودین صاحب دا چې کوم ورور دغه اشاره کوي دا یو بیماری ده چې موږ ورته وایو انګریزي کې پولی سیسټک کډنی ډیزیز، یعنی په دې کې سیسټ جوړیږي په ګرده کې، سیسټ یا ابله دوه په یو کونه کوي. نو د دې دوا دغه دی په دوه صورتونو کې دا راځي، یو په ماشومان راځي او یو بیا په 15-20 کلنه باندې راځي. دا مرزادي دي دا د انسان په دا نو چې کوم جینټک میټیریل دی، زموږ چې کوم جینز دي، زموږ چې کوم اکسی مواد دي په دې کې لیکلی وي. نو دا چې په کوم په ماشومانو کې راځي هغه خو اکثرا ډېر سیویر وي، ډېر خراب وي او هغه اکثرا مریضان د وخت نه مخکې یعنی ډاکي خرابې مړکې. او چې کوم په نورو خلکو کې دیش پندیش کالو پندیش کالو کې هغه کې راځي هغه نو بیا دومره ډېر خطرناک هم نه وي او په قرار 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 دا ګوډه خرابې. خو دا غیر سره بیا دا احتیاطونه مونږ کولای شو چې هغه وخت هغه نور شي نه چې ګردې خرابې، لکه په زمن کې په زوست هغه د ډاکټر صاحب مارچ چې یو خبره کوله چې په افغانستان کې کوم لامل دي ته ګردو د مشکلاتو. مونږ چې کوم مریضان راځي زیات دوه ما چې کوم دي، یو دلته حکیمان دي چې حکیمان کوم دوا نه خرڅي او کوم کوشته خلکو ته ورکوي او هغه کې کوم رقم مواد استعمالي هغه د ګردې د خرابې غټ لامل یو دی. او بل خپل سر باندې ډاکټران هم ډاکټران خو نه دي، داسې خلک چې د کمپیوټران دي هغه خلکو ته سخت تیز درد ویني ورته، یا سخت تیز درد ویني چې دي هغه نو بیا ګردې خرابوي. دا اشاره ما غوښتم چې تاسو ته خبر ورکړم هغه کې موکړه، نو د دې ورور کې دا ریلیونت دا خبره.
اسماعیل ورور تاسو پښتنه حل سو او غواړی چې بل څه پښتي؟ کور ودان سلامت اوسې. ډېر مننه اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې او نظرونه پریخي. یو پوښتنه ډاکټر صاحب مارج غواړم له تاسو وکړم. دلته راته وفا زازی لیکلې د پښتو فیسبوک پاڼه کې وای سلام زما پښتورګي هر بار بار تیږي جوړوي، اساسي تداوی لپاره څه وکړم؟ بل اجمل هان لیکري دي وددين ناروغي مخنيوي څنګه کېدای شي او څوک چې د پښتور ګوتيګي لري څنګه خادر ملنه وکي؟ دا غوا پښتنه تقریبا سره ورته ما هم دواړه راوخت. ډاکټر صاحب مارب مارج تاسو زازي صاحب او هان صاحب ته سوای.
البته د زازي صاحب د پښتنه په ارتباط باندې بده ام سي بعضي وخت کې خپل بدودي يا سوې تشکلات لري او یو د دې په وجود کې اغه د فلټر په سیستم کې کوم مشکلې د دې وجود نسې کولای بازي کې مېمو مات چې ټول هغه تجزیه کې تصفیه کې. نو په صورت کې دا مکرر د تیګو تشکل پیدا کیږي. دغه لپاره هم علاج البته علاج اندازې سخت ده، خو په تیر بیا کولای شو بخیاسي بخیاده سي باید زیات مایات وش کې مکررن باید اضافه مایات وش کې څونه کولای شي. په مایاتو کې البته زیاتره موږ په طبي سیستم کې البته د طب نظر د لیمو به ډېرې ښې دي ورته ویش کې. دوی باید دائم د کوکا کولا له خوړلو نه یا د سپرایټ دغه شانس دي دوی نه باید بیخي چلوګیري وي کې د غادي اوبه سي ویچ کې دوی ته کفایت کوي کولای شي د لیمو به ورسره ویچ کې. خدا ډېره ښه خبره دي دا باید اضافه کې ورسره برسره پر دې دوی کولای شي کچرت زیات وزن ولري خپل وزن باید کم کی دی وزن کمښت البته پولیس کې رول لري مزاب کدی چرت د کیناستو البته کینی زیات دنه باید ډو کی باید زیات حرکت کی فزیکی فعالیت کی د تمریناتو کی په هغه کې تاسو په استلام باندې دا هم زیات فائدہ کی ورته. بعضی کسان دی متوجي باید سید کل کل د شکر ناروغان هم کېدای شي شکر زیاتې په وجود کې یا دوی کېدای شي د وجود کې غوړ زیاتې دغه مکرر کسان دا کسان چې مکرر تیږي پیدا کوي. البته دوی باید دغه مل پر معاینات وکړي که چیرته دای نو دغه لپاره بچلوګری دغه وکړي مخنیوي باید وکړي شکر خوړل باید کم کړي د مال کې خوړل باید کم کړي. دا ډیره مهمه خبره ده د مال کې خوړل بعض نه پکم دم په وات بعض وخت د خلک قوم خوچکی د خوي خوړل هغه د خودمو په وات کم تر دي. نو همدغه په مصر سره دغه لارې دي چې کولی شي البته د مکرمو جوړښت په رسالت مخنیوي کې برخه واخلي. او د تاسې دوه پوښتنه تداوي وه،
تداوی مراحل څه دي او په افغانستان کې امکانات څومره دي؟ کور ودان دلته یو بل اوریدونکی سرفراز خان فراز په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه لیکلې، پوښتنه هم یو څه ماته جدي او مهمه معلومه سوه، وایي هر کال وروسته یا هر اته میاشتې وروسته مې پښتورګي کاڼي پیدا کوي، د مخنیوي لپاره باید څه وکړم؟ ډاکټر صاحب مومن، تاسو که دغه پوښتنه ځواب کړئ، ځکه په افغانستان کې ممکن نور هم داسې مریضان ولري چې هر کال وروسته یا هر اته میاشتې وروسته مې وایي په پښتورګو کې تیږه جوړیږي.
بل لودین صاحب، زه اول باید یو خبر وکړم که یو چاته تیږه وي او یو ډاکټر علاج ورته وکړو، عملیات وکړو او داغه نه پر تیګه راويسته، خو بیا یې د دې د جلوګیرې لپاره یا د مخنیوي لپاره هیڅ ونه کړو، نو حتماً په شپږتاویا فیصد خلکو په راتلونکي 5 کال کې دا تیګه پیدا کیږي. هاو خو دې ورور ته خو په واته میاشت بعد پیدا کیږي. نو دې ته زه صرف مختصر دا وایم چې هر ډاکټر ته چې دې زی چې کلم د دې یو واري علاج وشو، تیګه د وجود دې تیګو نه پاک شو، نو بیا دا غي یو میاشت بعد دا باید د 40 ساعته ټول د ادرار جمع شي او هغه ولې د شي چې په دې کې کم داسې مواد دي چې دا د دې وجود نه د ګردو په واسطه زیات اخراج کیږي. هغه اوس نمونه دي، نو موږ نه غواړو چې اوریدونکو ته هغه مشهور نمونهوالو لکه کلسیم او فاسفورس او دا شي نه ټول موږ ګورو چې را کم داسې یو شی په دې سړي په تشه ادرار کې چې دا زیات اخراجي او هغه به الته په ادرار کې سره کیږي او تیګه جوړولو عمل لامل جوړیږي. دا یو میاشت بعد کیږي، نو دا به تلیر ساته ادرار ته جمع کیږي، هغه به ټول مواد لیدل کیږي او بل پام عین وخت به په وینه کې دغه مواد لیدل کیږي چې کم شي په وینه کې زیات دی او کم شي په ادرار کې زیات دی. نو دینه بیا یو نتیجه ته موږ رسیدای شو چې کله موږ مشخص یو شی ته ورسېدو چې دغه یو شی په دې لامل د چدي ترتیب جوړیږي، نو بیا د تمنګ چې دغه کو پریز وروخه ان شاء الله چې بیا دومره زر نه جوړیږي او علاج ممکن دی په طریقه باندې.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو شمیر اوریدونکو له مخکنه په واتس اپ کې را تخپل پښتنه را لګلې دي. یو اوریدونکو به واورو چې واتس اپ ته خپل پښتنه را لګرې ده چې دا څه وایي، بیا به بحث ادام ورکو.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب محترم او د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی له زابل خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا کوله د اړوند موضوع په اړه، هغه دا چې لمړی دا چې ډاکټر صاحب کچیرته د یو کس په پښتورګي کې تیږي وي، ډبري وي، شګي وي، یعنی څو ګرامه مجدیته اړباسي ترڅو هغه پښتورګي عملیات کو، او کې عملیات کو ایا څومره مرګونی، څومره سخته او څومره راحته ده؟ او کتندا چې روزه مبارکه هم پر رسیدو ده، ما تاسې ورېدلی وای پښتور کې باید همیشه په اوبو غوړ وساتو، نو کله سي د یو کس روزي او هغه د پښتورګو په ناروغي هم اخته وي، په پښتورګي کې شګي همنه سي نور څه چرکی، نو هغه څومره د روزه بد تاثیر یا ښه تاثیر پرې کولای شي؟ مننه.
ډیر مننه تاسو نه هم زابلای صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب مارج د پښتنه تاسو ته راځي کوم. حتما تاسو اوریدل د چې وای ترڅو ګرامه پورې ډبره یا تیګه چې په پښتورګي کې وي د اندېښنې وړ ده، یا هم عملیات ته اړتیا پیښیږي، او دا هم پښته چې د پښتورګو لپاره اوبه ډېرې اړین دي، اما که یو څوک د پښتورګو ستونزه ولري روژه هم را روانه ده، شاوخوا درې نه ورته پاتې دي، د هغو لپاره روژه څنګه تمامېږي له طبي پلوه؟
د دې ورو د پښتنې په ارتباط به دوه هم سي، البته د تداوی لپاره ګرام هغه نه ده، د خپل تیګ اندازه مهمه ده. که چیرته د تیګ اندازه له نیم سانتي متر نه ورکه، دا تیګ معمولا د وجود نه خپل د غورځېدو امکانات ډیر دي. البته د اوبو په شکل سره د زیات فعالیت په واسطه باندې سي دوی زیات حرکت کوي، او همدارنګه کله کله بعضې درمل هم ورکوي ډاکټر صاحب زغه په واسطه باندې دغه نیم سانتي متر نه وړکی هغه کېدل سي ورزيږي، ځکه هغه ورستای ټیوب سي البته شکل وجود باسي دغه اندازه امر نیم سانتي متر پورې قدرت لري سي شاید تیګه تل ورزيږي. او که چیرته لدینا زیاتې تیګه تیګه نو البته نور تیگه یو سانتی متر پورې یو دو سانتی متر پورې تیگه غټ دول بعد دو سانتی متر پورې تیگه دو سانتی متر نو ورکی البته کې دسی دی د لیټو ټریپسی ورته وای دی مش البته دی الټرا ساوند په واسطه باندې هغه د شاک ورکی ټکانو ورکی د ټکانو په واسطه باندې ورځي او کچیرته دو سانتی متر تر سیږي تیگه غټیږي نو په دغه صورت کې جراحي عملیات ورته پکار دي دا کوم سنر د سیمنګ د ټیسټ دغه نه کار اخلو په دغه ناروغان لپاره یعنی د ټیګ سایز مهم ده نه د ګرام دوه خبره دی روزې او د اوبو څخه په ارتباط وایي د دې ورور یو ډېر خبرو کړی چې بډو دی بادام په اوبو باندې تازه وساتل سي دغه اساسي اصل ده د بډو دی د ناروغي په مخنیوي کې منتب کار دل کما سے اول پخپل اول خبرو کی ویلی مګه باید منظم توګه وګوښ کو نه تنا وګوښ کو دوه برخې دا سی وګ باید برته دفهم کو باید اغله پرام باید امکانات ولرو نو هغه کسان سی دی بډوري په ناروغي باندې اخته دي نو دوی ته ضرورت سی دی باید هم دی خپل د منتاس اسلام نظرام هغه ناروغ د ناروغ باندې روزه فرض نه ده کچیرته دی هتر سیږي سی دوی نس نیول نو بهتر دا رسې دوی ما کفاره ورکی هغه نو د مولوی صاحبانو هغه د کوم شکل ورکی هغه مشوره ښه هغه ورسره کوي سي او د تب له نظر د ما نظر دا رسې د اول مسویلی ام باید وګوښ کی ام باید انسان ته ضرورت سي ځای کی دا وګو د وګوښ کولو طریقه هم داسې نه دسي بعض دوستان دسي دي ما نه تنه اوریدلې دي ما خپل خپل ناروغان لیدلې په کوتن کې ما دلته دوی تنا مثلا سهار اته ګلاس یا څلور ګلاس اوبه چې دوی فکر کوي چې دا څلور ګلاس مې سپه ورو چلند دا کفایت کوي ال داسې دا خد هغه نه ده انسان ته پکار دی د ورځې تیران کې هر یو سات بعد دوه سات بعد باید اوبه وڅکي هر دوه سات بعد خو بیخي ضروري او اساسي خبره ده چې باید اوبه وڅکي ځکه زه د دې مثال وایم د متاسب ډوډې په ورځ کې 200 لیتر اوبه فلټر کوي دغه فلټر باید په صورت ونیسي دا په دې معنا نه چې دوی ټول باندې باسي یعنی فلټر کوي چې بیرته جذبی چې دې باندې باسي 200 لیتر یو بلر اوبه کیږي موږ ته ضرورت دی دغه اوبه خپل وجود دائم په دغه اوبه باندې مشبوع وساتو دغه اوبه په وجود کې پرګو کې باید اوبه موجود وي دغه لاړ سیس بډوډی ته او غدې بډوډی د فلټر سیستم تازه وي کاغه نه وي نو دا د تیګې حساب کیږي دا د حسابم کیږي چې نور مرزونه ترې پیدا شي لکه لوړ فشار پیدا کیږي سړي ته او یا دا د سمور میکروبونه پیدا کی وجود ته کله کله نور اضافه هم دا تخریبات کیږي نور مرزونه ورسره پیدا کیږي نو به تر دا داسې په منظم شکل باندې لساره تر مزګره او تر دې خوب نه دوه ساعته مخکې پورې بوج کو زیات دوستان دسی کیږي وای زه د شپې تیر لرم زه د شپې وبښ کوم دوی ته ما توسه دا داسې د شپې له خونه باید وبونه شي د خوب په وخت اما د دوه ساعته مخکې له خوبه دې وبښ سويچ کفایت کوي اما د ورځې په ټول تجارت کې به امدا دې اډیخل پښپړ ساتو کې دې به تاسو کرته یا لاس کرته منظم شکل باندې وګوښه کی دا په تیر بیا د مو توسعه هو کسانو ته سپینګری دي ناروغان دي ماشومان دي مېندې دي چې حمل لري دې کسانو ته نو اساسي خبردار دي به وګوښه کی
bale کور ودان ډاکټر سي مارج سلامت او سي اوریدونکو کولای سي چاړي کوي سي ال ډاکټر صاحبانو نه د پښتورګو د ناروغي او یا هم د پښتورګو د تیګي پاړه باندې خپل پښتنه مطرح کړي اوریدونکو استډیو سره وصل دی لده سره به خبري وکستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي
خیر سي مننه ورور جوړي ډاکټر صاحب ته من سلامونه وایم تاسو ته او د تاسو استډیو ټول همکارانو ته ما ډیر ډیر سلامونه ورسیږي زه خوشاله سم چې د ډاکټر صاحب او د تاسو आवाज مې واوریدو
او موږ هم خوشاله یو کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو مشخصا د پښتورګو د ناروغي پاړه باندې کوم پښتنه هم کلره مهرباني
مهرباني اړ کوم چې غزنی ولایت نه در سره نیولې ده او نوم مرزا خان تخلص می اندر ده خو زه د پښتورګو د ناروغي په نامو بعضی پښتنه لرم نو د پښتنه کوم راته جواب کړی غواړم همکاري بنګي
مهرباني مهرباني اندر سه
پښتور کې دماده پښتور کې چې دی تقریبا هر 2 کال بعد مې ډیره سړه تبې بیا مې توده تبې بیا چې کله ډاکټر ته مراجعه وکم اگر اته د اموکسیسلین فچکاری نه دی یو ګرامه د غرا کې وای دی ته د ګردو چیرک ده نو دا د ګردو چیرک باید دماده دایم ورک شې دا ولې هر 2 کال بعد په ما باندې راګرځي د دې علاج شې چې دې لامل شي دا او د حل لارې چې دې چې زه له دې مرض خلاصم بیا مې ورسره فشار هم باجي وخت جدیدي او نور مشکلات مې په وجود کې راځي کله چې داسې ډېره نظر ورکړم بیا مې د پښتورګي خوږیږي نو د دغه دا مشکل او د حل لارې د دې مرض نه څنګه خلاصم هر دوه کال بعد دی باندې راګرځي به مې ډېر سخت بازار کې چړې او تودې ته مې ډېر سخت
او اندر سه څومره وخت کېږي چې تاسو دغه ستونزه غالي وای چې هر دوه کلونو کې افضل در باندې راګرځي مجموع کې څومره وخت وشو
مجموع چې به ان شاء الله دغه پنده شپه کال کې شپه کال کې درې وری باندې راګرځي دلې ده
خا او سن مو څومره دی شاوخوا
سن مې تقریبا ته ډېر سلام یم اوس
اته ډیر ښکلان ډیر مننه کور ودان اندر صاحب تاسو پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحبان به درته جواب کی بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به ډاکټر صاحبانو ته ور ورکو چې پښتنه جواب کی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی تاسو سلام مشه وروره خې جوړې کوم
سلامونه
کومه او مننه علیکم السلام کوم زاینه ماری کني ولې او تاسو د پښتور ګو د ستونزو یا ناروغي په اړه باندې پښتنه لری مهرباني
و د پښتو ولایت نه لري کني و دی دا مشکل خو د پښتور غوته د زما خپل باندې دغه پور تقریبا په یو کال کې ډول اسنه دا یو ځل دا د بر پښتور پیدا کیږي دا ډیر څه فزادې کوم دی دا نو زه کله ډاکټر ته ورسم هغه دوايي راکې کله دوايي سره څه ته ما بیا بیا چې دا نشي امر راکېږي بیا بیا دا مشکل پیدا کیږي
کور ودان ډیر مننه سلامت او سید غوریدون کی پکتیکان اړی کنی ولې و نو می وانه خسته مو کم ډیر تاکید نکوه هغه غوریدون کی چې نه غوړی نو می واخستل شي کولای سي اړی کونی سي نو مند نه اخلي اما پښتنه جالب و ډاکټر سی مومن د دوه اوریدونکو پښتنه تقریبا سره ورته وي ل غزنی نه چې کوم اوریدونکو اړی کنی ولې وای هر دوه کال ورسته راته د غستونزه پیدا کیږي ډاکټر سره ته مراجعه کوم وای راته وای چې د پختورګو یا بډوډو چرک دی او راته خاصه پچکاری راکی وای چې هغه لمنځ نه وړي بیا را باندې د مریضی را ګرځي او د غراس پکتیکان هم چې کوم اوریدونکو اړی کنی ولې و تقریبا هم د غستونځ درلوده ویل چې پختورګو کې تیګه ده او د غتیګه وخت نا وخت درملنه کوي اما وای چې لمنځ نه زی څه وای د غدو اوریدونکو ته
اول د غزنه کوم اوریدونکو پښتنه کړه ولې ما ته را دوه کال بعد د شپه کولو کې درې واره ما ته چرک پیدا شوې ده او چرک ما بعد ما ته څه بوي نو هغه ته دا وایم چې څو پرې ته معلوم نشي چې د دې تلې وده څه ده ځکه چې هیڅکله د ګردې تیګه هغه وخت کې تب پیدا کوي چې کله دا د ادرار بندش پیدا کوي نو د دوه مرته د ښکاله او د خو د مثانه نه لاندې بندش نه وي دا اکثره د ګردې کې کمزې کې تیګ چې د یا به تیګ وي یا به ډاکټر څه کول سویته شکولات دنه وکی وی چې د انسان د وجود داسې ګردې پیل جوړ شي وي چې هغه ادرار ته بندش پیدا کوي نو چې کله بندش پیدا شي لکه مثال داسې یو په ځای پرتیوي څه وخت بعد هغه بوي کوي هغه چرګ پیدا کوي نو دا د ګردو کې مده دي ورزونکي باید هغه تلویزیونی معاینات یا سیټی سکین او دا وشي چې د دې وجه معلومه شي چې دا ولې په تلویزیو دا بار بار راځي کیږي دا تر کېږي چې کله علت معلوم شو علت د منځ لور شو بیا به دا نه کیږي څو پر شي علت د منځ نه وړي د عام مثال نه لکه یو ځکه نو ولې په تلویزیو ته پکې شامپو یا صابون ورته چې خو دې پر دا غي الله خلاص نه کیږي دا نار خلاص شي او په خپل مخ لار شي او صفه وبر شي دا غي پر دا نه طبقه کیږي نه چرخ کیږي او نه د درد کیږي دا خو دې اوریدم کې د پښتنه جواب شو دا دویم چې د پکتیکا د پکتیانو هغه زما دوه کال بعد یا یو کال بعد تیګه بار بار ماته جوړیږي د دې په څنګه یو بل اوریدم کې چې موږ ویل هغه په جواب کې موږ دا ویل چې 15 کال کې تقریبا هر چاته چې تیګه تور عملیات کې او 15 کال پورې بیا د هغه د مخنیوي څو چارونه نشي نو اشپټو یا اوی افس د خلکو کې ډېر پیدا تیګه راګرځي او ځین خلک لازر هم د کدي دوړو ځین کې چوشو نو دا د پرامغه دي چې د مکمل معاینات دی ویني به باید ورې درشي چې د دې په وینه کې کم هغه عنصر زیات دی چې د تیګ جوړیږي بل چې کوم تیګه د دا عملیات شو یا خپل ولوي د تیګم باید معاینه شي چې دا چی نه جوړه ده او دریم شاید تللی شاته د ادرار باید جمع شي او هغه د هغه موادو د پرګور دل شي چې کوم د د ادرار کې زیات دي او د تیګ د جوړېدو لامل دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب د بحث هم تقریبا ورسته او شیبو ته نګدې شوی او بحث به کرا قرار سره راټولو. راځي لګزره دغه د پښتورګو د ناروغي یا هم د پښتورګو د ډبرې چې ډیر عام ده په افغانستان کې د دغه په تشخیص باندې ډاکټر صاحب تام شو په افغانستان کې تاسو عملاً کار کوي ډاکټر صاحب مومن د پښتورګو د تیګې یا هم د ډبرې د تشخیص امکانات څومره دي په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو زونونو کې آیا هر ولایت کې د دغه ډبرو تشخیص امکان لري او کنه د تشخیص لپاره ځانګړي مراکز ته په افغانستان کې
لودین صاحب د ګردې او یا د تیګو چې کوم تشخیص دی هغه ډېر ساده دی 90% د ګردې تیګې په ایکس ری باندې لیدل کیږي نو هغه لاس رسیدا چې نه لیدل کیږي هغه بیا سیټي سکین هم د افغانستان په وړو وړو خبرونو ټول کې شته او د ایکس ری چې دا خو په هر ځای کې شته نو د تشخیص مثلا نشته دویم د دې تشخیص کې ډېر مهم چې تمشیرول له هغه د تلویزیونی معنا په مسله کې ورته وی یم او الټرا ساوند وایو نو الټرا ساوند هم تقریبا په ډیر ځینو کې شته خو الټرا ساوند یو مشکل موږ لرو چې الټرا ساوند باید کېدې شي موږ سره ماشینونه ډیر خخوي خو متاسفانه چې شاید موږ سره په ولایتو کې یا په لرو پروتو سیمو کې ډیر ټرند ډاکټران نه وي چې هغه الټرا ساوند ماشین نه خو ګټه واخلي نو خبر د تورډو د تیګو د تشخیص نوې فیصد په ساده ایکسری باندې کیږي او یا تلویزیونی معاینه باندې کیږي او چرته یو لک فیصد د سیټی سکین ضرورت پیښیږي نو د دې کې دوه غټ مشکل موږ لرو ما په فکر باندې
بله کور ودان مومن صاحب سلامات او سیرو سبي د تداوي پاړه باندې له ډاکټر سره مارج نه وورو خو اوریدونکو راخلو استډیو سره وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
مننه کوم ودان ز فضل هدي ورداګ ما دي ورداګ نه سپلي کا وصل شوې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب
او مننه ورداګ سه مهرباني وکي تاسو د پښتورګو د ناروغي پاړه یا هم د پښتورګي د تیګي پاړه څه وایي او کوم پښتنه هم لري مهرباني
کوم ودان اول خو بدغه وی چې خدای دې هر څوک دې دوه مزر ناروغي نه وساتي او هر څوک دې بس دې خو کوکار اوتونه شتمن اوسي نو ډاکټر څنګه مې دا پوښتنه دا ټول لرو پلاتو سیمو کې چې لاس راځي ډاکټر ته یو شپ خونه ته کلینیک ته ونه شي دا غزي تر کسون په خپل کورو کې په خپل سر دا ووي کو یو یو څو کوټه وی ته دا بوټا جوړ کاوي چې کاخه کېږي او سایه دا مثال دا شای وکه نو ډیر کسون په دغه شکل باندې دی باینه ولول دي دغه د پروګوي د زکه دای ډاکټر دی دا د خبر یو څه خط بنیادی رسی دا د په خوله باندې چې خلکو تاګوي ورکو په لرو پرتو سیمو کې دای په دغه باندې یو څرنو وچی
کور ودان ورداګ صاحب ډیره مننه سلامات او سي خاغلی مارج تاسو مخ کې هم ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د ډبرې د جوړېدو په پښتورګو کې یو عمل هم د خپل سر د واګان دي چې په افغانستان کې کارول کیږي ډاکټر صاحب محمد هم ورته اشاره وکړه مارج صاحب تاسو د ورداګ صاحب د پښتنې په اړه څه نظر لرئ ولی عام په هواي نه دی ورکول سوی اولی لا هم خلک سره لدی چې ډاکټر صاحبان ماشاالله زیات دي او هغه تشخیص او درملنه امکانات هم شته ولی خلک لا هم په خپل سر دوا وی خوري
البته عوامل ډیر دي چې خلک په خپل سر دوا خوري ډیر فاکتورونه پکې دخیل دي اول فقر ده دوم مسافه ده کله کله دونه سکه ولای البته لازم جات لرسي ډاکټر تورسي کلینیک لري ورته پسونه دي مختلف پسونه دي ووري دي دوم کېږي ته بعضی سیمو کې نسکه دلای را بعض وخت د ټول شین موجودی کلینیک کې هغه لازم یا متخصص موجود نه ادام کې چې د دې سبب چې خلک په خپل سر دواګان یو خیال نور دواګان نه استفاده وکي یا نور میتودونه نه استفاده وکي البته عوامل زیات دي دوم دا عوامل د فکتور دا د سټاف کومواله د پرسنل کومواله یا نشټواله او همدارنګ د مسافې لريواله ده د هوادوالو لپاره د ما نظر باندې د مهمه خبر دی پښتورګي په ناروغي کې د پښتورګي د ناروغي مخنیوي ده او که چېرته په وخت کې کله چې فکر کې پښتورګي خوږیږي ساده خشې د درد دی تنا په مایاتو باندې زور وایي زیات مایاتو شي او د درد او یا د سبب لپاره دوا واخلي د دې لپاره خه دوا اما اسانه دوا یې پرستنګول دي دا کېدای شي دوا واخلي د دې پکورو کې موجود دي لدینه پرته نور د وګانې زه لازم نه کړم چې یو ډول دی یا استفاده دی چې په خپل سر باندې اویا دي تی بي شان کوکلي په تیرې مې تی بي شان یو مشکل لري سره کله کله نو یو په تی بي اصلاح کې انزایمونه ورته وایو د عوامو په اصطلاح باندې بعضې کیمیاوي مواد چې هغه تنبیه کوي، کله چې هغه تنبیه شي البته نه تنه کله کله ګټه خو بیخي شه، کله کله ونه کړي، دغه د ناروغۍ پروسه کله کله نور هم شدید کوي او بیا یې مغلق کوي او بیا د نورو تداویو لپاره د زمینې مستعدېدو په ځای باندې هغه نور هم مغلق کوي، البته نورو تداوی هم لا مغلق کوي. د دې لپاره د ما هیوادوالو ته توصیه ده که چېرته دوی فکر کوي دي بډوډي په ناروغیو باندې اخته دي، یا په تیګه او یا په میکروبو، اوبه دې زیاتې کړي او پرستمول دې وچ کړي، وخوري تبلت او لږ سره سم دې دوی باید ډاکټر ته لاړ شي، حتمان دې طبي کارکوونکي ته لاړ شي، که هغه ډاکټر وي او که هغه نرس وي، حتمي نه ده چې حتمان ډاکټر ته ځان ورسوي. نو دوی یقین لرم چې دوی تجربه لري او دې دې تجربه باید ګټه واخلي او هغه علمي لاره غوره او انتخاب کړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مارج لګ زره به د درملنې په لارو چارو هم تم شو. ډاکټر صاحب کله چې دغه پختورګي بډوډي یا هم ګرده ل دبره جوړه کې مانس کې دبره وی هم ل نور ناروغي سره مخامخ شي، د درملنې پروسیجرونه یا تګلارې څه دي ډاکټر صاحب؟ او دغه تګلارې په افغانستان کې تاسو په نظر څومره عملی دي؟ ورسره بیا ډاکټر صاحب مومن سره هم په امکانات باندې خبري وکړو.
کله چې سره ټیګه ولري دی بډوډي ناروغي په تیر بیا کچې ټیګه ولري، نو کوم دا عام هغه کوم شې دي ناروغي؟ البته دغه ناروغي عوامل هغه دی په ستراس راغاراز ولاندي، هغه ته باید اوله توجه وسی. اولین شې چې کی درد ده، درد په دې ناروغانو کې به نه هیڅ زیات درد دي په تیر بیا اتمن دا د شپې پیدا کیږي او د سهار وخت نه، یعنی دا دردونه زیاتېږي پیدا کیږي په دې وخت نه ډاکټر یو نه هغه سخت هیڅ دی انتقال شي په غنیمت مدغه درد لپاره باید یو اساسي شاره وکړي چې په کسانو ته ستګي لري او بیا ټیګي جوړېدو امکانات پکې زیات دي. بډور ناروغي دې په کور کې باید د درد ضد دواګانې موجودي، دا درد باید حتمان کنټرول شي ځکه کله کله د درد له وجې نه نور مشکلات هم ناروغ ته پیدا کیږي. کله کله دا ناروغان شرط ته لسی ځکه د دې دبرې د پښتورګي دبرې درد نهایت شدید درد او اجل تداوی ته ضرورت لري، دا اساسي خبره ده. دوه مرحله ده چې دوی باید زیات مایه توچ کړي، کسان چې د پښتورګي درد ورته پیدا شي دوی باید حتمان د فتن د اوبو په شکل باندې شروع وکړي. دوی ته لازمه ده چې ورځ کې 3 لیتره اضافي اوبو باید وڅښي تر څو چې ډاکټر یا طبي خدمات ته رسیږي. دوی کله چې دوی ماسي مرکز ته لاړل لکه ډاکټر صاحب چې موږ سبسي ویلې هغه ډېرې تیګې د ایکسرې په واسطه باندې تشخیصیږي. البته ایکسرې اوس زیاته په نورو ناروغیو کې دونه په درد نه خوري، په دوو ناروغیو کې ډېر هغه تروس پورې رول لري، یوې همدغه د هډوکو او ناروغۍ دي او دومن دا د پښتورګي تیګه ده. تروسه پورې موږ له دې نه استفاده کوی، زه فکر کوم چې د موږ د هېواد په هره برخه کې دا ایکسرې سره موجوده ده. نو حتما دې باید ایکسرې وکړي، په زیاتو واقعیتو کې د ایکسرې په واسطه باندې تشخیصیږي. کله چې تشخیص وکړې دي لکه مخکې مسیو لري اندازې لنیم سانتی متر وړي، نو اکثرا د دوا په واسطه باندې فکیږي، په تدابیر باندې فکیږي چې دوی حرکت وکړي. دواګانې دي چې تاسو باندې ورته توصیه کوي چې نن اخلم یو ډول ته مغلق نشي د پر اگر نو او فزیکی فعالیتونه باید کې دي، باید خورول خوګول خورل نه ډډه وکړي، د زیات شحمیات له خورل نه باید ډډه وکړي، خپل وزن باید کم کړي او برسره په دې باندې باید د مالکشان کم خوري. په دې ترتیب باندې د ټیګي د غرزدو امکان زیاتېږي. پرته لغنه نو بل قدم میتا ده چې چې ټیګي ورکی البته له نیم سنت د غټي او له 2 سنت ورکی نو د مو په واټ کې موستا ریواز ده هغه موجود ده چې کولای زه ټیګه ماته کې دي الټراسان په واسطه باندې د تکان په واسطه باندې نه تولای شي، دا چانس هم ست. او که چېرته لغنه زیات شي نو بل اخري مرحله جراحي ده، د دې جراحي پروسیجرونه البته په دې پرمختللو هیوادو کې هغه د پوستکي له لارې نه له لاندې نه دوی د عملیات کوي، خو موږ په هیواد کې زه فکر کوم تر اوسه پورې دا ډېر نه رواج شوی. خو دا رواج ښه تداوی ده، اسانه تداوی ده، کنه نو هغه خلاصه جراحي ده چې بطن خلاصه او تیګه تراویستل کیږي. دا قدمي دي یا قدمونه دي چې په دغه مختلفو قدمو باندې ادب اقدام کیدای شي.
او کور وطن ډاکټر صاحب مارج سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مومن په افغانستان کې د تګلارې درملنې چې یاد سپه څومره عملی دی آیا په کابل او نورو ولایتونو کې دغه امکانات ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه د محل مهیا دی او ریدونکو ته چې کچیرته خدای مکر دغه ستونزې ولري دوی کولی سي چې خپل ګردې عملیات کې یا مثلا د لایزر لارې نه دغه عملیات تر سره کې دغه امکانات شته په کابل او ولایتونو کې
په افغانستان کې د تیرشل کالو کې زمنګ په دولتي سکتور او په خصوصي سکتور دواړو کې دا امکانات شته یعنی موږ ډاکټر صاحب ماری څنګه ویل لیټریسي یا د ټکان په واسطه چې کوم دی هغه هم موږ سره شته هغه کې د الټراساوند په واسطه ماتيږي او یو بل شوکوي د هغه په واسطه باندې دا دواړه په کابل کې او په غټو غټو مخارونو کې لکه هرات او مزار او جلال آباد او کندهار داسې شته.